شپین هوا جشوی زموږ غاغل ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوی بلی او ساته خبرونه ته مهر کلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوي په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غوړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته نه ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشري حقوقو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقوقو د یوې فعالې نظر هم واخلو.
هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول هغه ته باید عملي جامه باید راغوندي، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوانواری کې کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د بیلابیلو ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي.
ما دا شش کال تقریبا چې زنګین درې جریبه مځکه مې کړلې او شش کال متاسفه نه جالي په درې سوه باندې لري د بازار موندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکې وساتو ذخیره کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر جزئیات ووري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هله می داد چې دا غزما ژغ تر مرکزی حکومت پر ورسوي تر څو پر زموږ د واشیر او دلاران تر مابینس د غلار راتور غوي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او خځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعت مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدئولوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او د وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوالدې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتې چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یو معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له ډیر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بېدندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسنی وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بعده مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ هم خپل شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې ذبیح الله مجاهد او مرسیال او یاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجونو او خزو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خزو لقوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړه ده.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغان جنو او خځو د بشري حقوقو پر حالات اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرويګنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مخکې د خځو د حقوقو له فعالې ګلالۍ مموزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي نو د افغان خځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې تاسې کانفرنسونه یا داسې غونډې ډېرې سوې دي خو نتیجه تاسو ته معلومه ده چې نتیجه اصلا نه ده ورکړې. زما په اند باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې بغیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په اند باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبان سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي نتیجې ته سره ورسیږي. اسې چې دوی د دوهې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسی تر څو چې
مننه د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د برخې مسؤلې هی دربار چې پرافغان خځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشري حقوقو د شورا د نننې غونډې په اړه ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلاره به څه ډول تګلاره وي د نړیوالو؟
دا سه فریکه کچ کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمی هغه پراسی ز فکر کوم چې بده په طالبان باندې تاثیر لري، بل چې هر څونه چې دوی نورم د طالبان هغه ورته راتنګ کې هغه ورته ز فکر کوم چې طالبان باندې به اوسنه تاثیر وکړي. و چې اولنۍ ملک د افغانستان د شمیرمنې په کې کار نشي کولای، جوړې مکتب نشي، دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک چې موږ افغانستان ده، نو زه فکر کوم چې داسې پریکړې به څنګه څه تاثیر وکړي. خو داسې تاثیر چې طالبان سره یو ځای کېني، طالبان باندې فشار راوړي او بغیر له طالبانو نه فکر نه کوم چې دا به داسې یو څه تاثیر وکړي چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه ږدي. خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنې دوی کړې دي، هغه مثبت کړنې چې کړې دي، اغه بم له سوال رانی لانی راشي. او زه فکر کوم چې یو څنګه سبا د تاثیر وکي، خو دومره تاثیر به ونه کوي، ولې چې دا څنګه دی ډیر څه تاثیر نه دا کړای.
مننه. او ورسته پښتنه میرمن مموزه چې اساس په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافی اندازه د افغان خځو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودل دي؟
زه فکر کوم چې دونه غند لري، ولی چې موږ هر ورځ وینو چې په افغانستان کې ټول دنیا یې ویني، خلک یې ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید داسې یو کار وشي چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وشي. دا باید هلته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وشي. په طالبان مې لکه تاسو چې مخکې ویلې، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول، هغه ته باید د عملی جامه باید راغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوه باندې کې کړي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغیرات راولي او هغه تړونی چې په دوحه کې کړی دی هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشري حقوقو او د خځو د حقوقو فعاله ګلالۍ مموزي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د استولو لارې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبر اکسپرس تریبیون ورسپارې د سرچینو په حواله ورکړی او وایي چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان اکسپرس ټریبن ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورسپانې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نور علي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ول دا موضوع نه د تایید کړي. خو د پاکستان اکسپرس ټریبن رسپانډ دی ول ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومي واخیستل شي لیکلي چې د دوی حکومت په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې دی او بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوی چې دوی دغه ناس ته له تر سره کې دوسخه په بشپړ توګه بي خبر دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان حکومت یو اساسي شرط دغه دله بشپړ تسلیمې دلتي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبره د تیر کال په نومبر میاشت کې وځندول شوې. په دې اړه مودي طالبان حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر وپخته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنکړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیم داد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالب ها هیچ نقشی در قسمت بازی کردن نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې حادثه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل د خبر رد کړي او د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنز د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورن کرښې لغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورن کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فیسبوک خاوند میتا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میتا د ویان لخلي لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نخښه او حسابونه وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورسپانی لیکلی چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د بریت لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونه توانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو دا هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ سره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولای شي په ورځنی چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل، او اوسمهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
قدر منوریدونکو، وړاندې پخپرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلې دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پرخوالي او یو لړ نور مسایلو خبرې کړې. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي. دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په ورستیو کې تایید او رسنیز شول، او لیدیزو اجنسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن د دوکتو ونیم ساعت دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوی وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبريالانو ته ویلي د بشري حقوقو د اندېښنو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي، او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشت ته پلان شوی وو، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېد چې امریکا وویل پر خپل فضای د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمه بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې، او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د بیلابلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشټوالي لکبلې حاصلات خرابېږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړی خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي له خصوصي سکتور سره په ګډه د سړو خونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډیری سړی خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼی او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډیر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د
کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالې په خپلو ځمکو کې اوګه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشټوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړی خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضې ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعالې کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل محصولات په ډیره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو لا پیغامونو
دا محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولی. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کنډه او کپر ده او مسافر موټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لاره د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ږغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابین دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کنډو کپر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه درلود ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو عام معافه خو نه ده دلته، که عام معافه شي دلته په دې معروف کې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې چې زه خپله د دې ځای یم، چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورو رسوامي چا د چا سره نه ده کړي. بیا نو په دوی څنګه کې آپ دوی باید ولس وغواړي چې دا شل کاله بدامنی دوی جوړه کړې ول د دوی د لاس دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان، نو پر هغه سربیره نن د خلکو سره دلته دونه نمیرې او د مور پر کېږي څه درته وایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوی نیالګي سه کم کېنول سوي دي، دا اوبو ته ډیر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نسته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګنی نیالګي ډیر سخت ضرورت لري او بوتا او دغه سیدار چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لګ ځان په تکلیف کې او دوه ته وبو اچي او دا تازه وساتي ځکه سیدار ډیر په مشکل حال کې دی او حکومت ساهو کې چیرته حکومت کړلی حکومت نه هم غوښتنه کوم سیدغه ته په وخت باندې رسیدګي وکي او بو اچولو غمر پیدا کی ځان سره او خپل او پردی دینه ګوري خو سم مسخد وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري په منګ باندې سدا په وبو باندې ماړه وساتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د شپې نه بجه او 10 دقیقې شوي قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونه په دوه منې مای کې 25 دقیقې 19 بحث خبريږي په دې بحث کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه واینا په اړه بحثونه لرو چې د بشري حقوقو په شورا کې د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه وښوده خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د خزو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې خزې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جنو او خزو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوی او زیاتوی طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړی دي چې د خزو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوي محدودوي د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خودلای پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی په استولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبري اترې بیا پیل کړي اکسپرس ټریبیون رسپانه د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې ورستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی لمشر نور ولی مسعود سره لیدلی او هڅه پیل کړي دي چې د خبري بیا پیل شي خو رسپانه د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وای اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرې دوه تر وخت په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیان ول شوې ده د ازادي رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتینن مشال رادیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلاته نه نهست پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه پور تور پورې شوی چې په خپل ویناو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پرولو هڅه کړې علي وزیر د تر د ورته تورونو لقبله نږدې دوه کاله په حبس کې تیر کړل او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ د دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړ چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو بیرته نیولای دی اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره وکتل د لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلنکن د دوه ورځنی کمساري او محوري سفر په پای کې شوی د چین د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاټ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ رواني لانجې په شخړه نه اوړي له 2013 کال پر اوروسته موده کې د چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لمړنۍ سفر دی بلنکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګ پوری چارواکي او همدارس د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
حتی کولا چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث موضوع نوري هر کله کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 53مې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدای شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر هم دراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53مې کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولی شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاروئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدون کو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ له خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لاند تاریخ تر اوسه پر تیرو نږدې 500 کالو یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او ښځینه قشر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات یې ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواده د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي له ناندرو څخه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې نه د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی دې صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګری د برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو
او انصاری صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. ایا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو ځانګړي استادی د دفتر یوناما استادی وو، ستاسو د دبلیو ایف پی استادی وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استادی وو، چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجالس درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوحې هوکړه وشوه، نو ولې دغه شرایطو ته زمینه
مطرح
کړه چې تاسو او دلته مولس یوازې په منځ کې پریښو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت دام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري. د خپلو صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او په سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخواني طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولې دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ، ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي. کراشو دې خبرې ته چې دغه راپور چمتو شوی دی، یاد ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي. معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیري چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقص په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار دے چے اندا تاسو ندا مسئلہ د سو زاویو څخه نظر واچو. اول دا دے چے کنا تاسو چے د بنت د مستر بنت په ټویټر باندې کې لار شي یا په فیسبوک باندې کې لار شي، یو کارتونی وجه یو دا لکه مخکې اندی فلمونه او پوسټر درلودل، په دغه صفحه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې طالبان وار ان وومن دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه امزوري شرایط دغه شان نه ده دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او ستانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه تراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي دا چې تر اوسه پورې څوک ورکول شوی اڅنه مهرباني
bale اول دا د چې دوی تناقض او تبعیض وایي ګوره په پوره دا د دوی اساس اعلامی دي اداري دي هغه خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي اول دا د چې په د ارزښتونو په تعینولو کې په د اعلامی چې تعین شوی دي تبعیض رعایت شوی دي او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دي ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په غوی باندې او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چي دي دا د دوی اعلامیه چي دي د دوی راپورونه چي دي پدې کې هیڅ اصلا پلاتان نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي پدې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې د پدې کې معترض دی هندستان معترض دی چین معترض دی نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي
خو کله چې افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
هم هم صاحب او مام صاحب راز د افغانستان د افغانستان موضوع ته د افغانستان مخکنیو حکومتونو د مخکڅو اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي
نه د کول افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارتبن کړی دي افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نه د انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لار کې لاړ شي دا خو بالکل غیر غیر معقول لږه ده او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدل دي دوی تحریمونه دي یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزه ته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي بل ځکه دلته د یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده په دولت باندې تاسو پابندي ولاګوي خو خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي اوس هم په دولت باندې کده دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه د نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي
مننه همام صاحب په دې خبري وکړو بله همام صاحب په دې خبري وکړو انصاری صاحب بیا هم تاسو بله به هم بس
زمونه یو لک معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمينه کار مساعده نه ده بس خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري او خزن همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیالري نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټر ته ضرورت لري نرس ته ضرورت لري دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي د کولای
ټول ته معلوم ده دا علني مسله ده
بله
دا دي تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړو کلی کی تعلیم لمنه دې پراخه ده
مننه پدې خبرې وکړو هم صاحب مننه انصاری صاحب د دغه غونډې ورسته د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خزو چې خپل هم مسؤل ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خپروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان بېل عمله یا بیل اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه د ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې خودلې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او لدې زیات دوی څه کولای شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن غونډه وکړه، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړلې، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بینچ باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤل وګڼل شي.
بلې، مهمه مسلې ته تاسو اشاره وکړه او هغه هیدر بار هم په خپل څرګندونو کې هغه مسائل ته اشاره وکړه چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړ او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګند کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاس سره شریکه کړې، ستاسې له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسی ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه وه چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست و، د دوهې تړون د امریکي متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکا یې په دې نوم په رسمیت نه پېژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان و په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډېر نور آبادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوې، د خبرې چې طالبانو سره پیل شوې، دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خزو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپل داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولې
همدا مسله ده چې ټول د امغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی، اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینهو، د کوچنیانو، د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځانګړو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوې، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که موږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپل ځمنو وفا وکي، ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي او حق ونه لیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ځمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دیزی، د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متأثر او مطمئن یم چې له رأسه تر قاعدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شرشته نه چې او پدې فوېږي چې زمون خويندې مندې یو ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي د ټولنې ته نه جبراني دونکي راتلونکي مصیب او نورینونه راوړي دوی دا در کولای شي خو زه نه پېدم چې ولی د غلطه د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او او, او لار پرانستل شي.
بل من دا عنایت الله هم تاسو د درزو ډیر وخت نه لرو ک د خبري سره راغونډ کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم او بولی په دې صورت کې خای له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسول وګڼل شي که احیانا د بشری حقوقو شورا یا د موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی کړي یا عمومي اسمبلی ته راجی کړي او دغه کار وشي ایا دا په د افغانستان په وضعیت کې په تیر د خزو او جنو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
دا څه دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د خزو او د ماشومان او د جنو وضعیت څنګه دی. ټول د افغانستان هغه زنان خزې چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قوا او کار 13% نه وو او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایی ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي. او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث ته بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په صورت کې زما پوښتنه تر راسي
نه تاسو لکه ما ته موقع ورکړی که تاسو خپل خبرې کوئ
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته وړاندې کوم. دا د خزو اوس یوازې 15% هغه خزي چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کارم کولی
په دې ټول پودي همان صاحب بخنه غواړم کراته وایي چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین هم لوستې دي چې دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه کچيري دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي خو د شورای امنیت یا مطلب املال
مطلب هم دا هدف زمونږ نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نورو ملکونو ورته رای ورنکي دا زم دادای ما ځکه چې هر د دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی
ان
شاء الله دا مشکل بدایي نه اسي افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب انصاری صاحب بلند فقط 2 دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شول یو څه د غونډه راووتل یو څه مقدمه کوي له آدابه په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم غیز ولري یا دوی به د ته متوجي کړی چې یو څه خپل دریز نرم کړی د خزو اونجونو په وړاندې
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه ده. په تیر 28 یا 2 کال په جریان کې تر هغه د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبري شوی ناندري تا فرصت شي اعلان خبري شوی مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړی. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو د یو میکانیزم هم نړیوال ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله د دې قلعه د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی هغه خصوصي سکتور دی هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړل شو د دې د لپاره د دې د یووالي لپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره با په ګډه د دې ټولنې د فلا بقا او پرمختګونو کې هغه د حقوق دي کې هغه د کار او تحصیل مسله ده کې هغه د کندو یتیمانو ده کې د پرمختګونو ده او کې د خونړیوین او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتی انقلابونو پر لار حرکتونه دي د دې حرکتونو لارې پانیزو او په ګډه کار وکړو همغږي رامنځته کړو پرته له دې بل لار نشته
مننه کور ودان مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سياسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالد ټول شي سیوي
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راوړي.